پروګرامونه د سار شپږ بجې شپې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عام روغتیا له وزیر سره په کتنه کې په لرو پرتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو، د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د راپور له مخې پیو سمیت د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګری ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. د پدې سال کې د چلګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو دراتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو لامل د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. لبلې خو د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشمې پورز ویلي له څلور اویو افغان ماشومانو څخه چې درملنې لپاره جرمني ته استول شوي وو شپږ څلوېښت تنه به له درملنې وروسته په راتلونکو درې ورځو کې هیواد ته راستانه شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې د افغانستان د شپږ سوه کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلني قرارداد د ارزښت یو میلیون او اویا زره ډالرو ته رسیږي. د دوشنبې په ورځ د اخلاق په څوارلسمه د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له اټکل سره سم له نن سه شنبې تر پنج شنبې پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سینګیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. د وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هریرود مرغاب او عامو په سیندیزو اوزو کې د سیلونو دراوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته خبر ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحده ایالاتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماند اغلی کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوه کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د نولسو ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشرې ټاکنې نن د نومبر په پنځمه پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستانی دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستانی د دفتر ویب پاڼې د دوشنبه پر ورځ د اخره په څوارلسمه د هغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوذه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبه د دریو یورجنیو سیالیو لومړی مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتو په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په 9مه یعنی د شنبه پرز دوهمه او د نومبر په 11مه دریمه یورجنی سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شغدا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 950 میلیونه افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنوی د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلانی معاش 100 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږ کال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. د سر مطلب مودا چې د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته کتنه شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې اړه څه وایي؟
دا میرمنې وی چې د کولای شوې چې په حکومتونه چې بیوازلو خلکو ته باید ورسېدلې وای دی په سمه توګه ورسولای شوې، یعنی په کورونو کې چې ټول میرمنې دي دی په ډیره ښه توګه او کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوې.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم ځانګړي راپورونه لرو. لاغې ډلې دا چې تمه ده نن د نومبر په 15مه په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې پیل شي. هلته دا سګنی انتخابات څنګه دي؟
دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
دا به هم واورئ چې په نورستان کې د ښوونځي ماشومان د مکتبونو د ودانیو او د نورو امکاناتو له نشتوالي سره ټکر.
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي.
مکتب تعمیر نشته، موږ شین آسمان لاندې درسونه وایو، باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابیږي، جامع درسونه ګډوډیږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغ لاستر توایم. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورځ تر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندویه ادارې ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاري ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاري ډلې خپور کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په ناحکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته یې د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول. د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوي ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نادولتي مؤسسو، نړیوالو نادولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1324 ځواب ویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتېدا به پر ټولنه ډیرې ناوړه اغېزې ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ.
دا میرمنې وی چې د کولای شوې چې په حکومتونه چې بیوازلو خلکو ته باید ورسېدلې وای دی په سمه توګه ورسولای شوې، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي دی په ډېره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوې، یعنی د ښځو د کار مخنیوی نه او د ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډېر غټ خطر دی، هېواد ته ډېر غټ خطر دی او خپله خپلو میرمنو ته هم ډېر غټ رزق دی چې زیاتره هغه میرمنو په دوه موسسات کار کار چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټوله د دې په غاړه و. هم د یو غټه ضربه په خپل هم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور له مخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادیږي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کار ته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 24% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې ښځې د کار ځای ته تللی نشي او له لیرې کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې یادونه شوې چې ښځو ته د کار تر ټولو ډېر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډېر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼې هم تعقیب کړئ.
د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 244 میلیونه امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکې تر مخکې رائے اچولې دي. د انتخاباتو د ډیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ چې یوې د ولسمشري یوه دوره تیره کړې او بلې حاضر دمه ده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل به د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوی دی چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. نظر پوښتنې شي چې د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ به سیالۍ خورا کوټلې او سرنږدې وي. تر پرونه پورې تر 8 میلیونو ډیرو امریکایانو رایې ورکړي وي چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې وروستۍ نظر پوښتنه شي چې هریس او ټرمپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیره بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلې سیمه بلل کیږي. دا پخوانی صنعتي ایالتونه له 1980 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فیلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی و او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. له بلې خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستې ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشرۍ ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیکزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور دا انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې ښودنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډېره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورځ پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6:00 پیلېږي. د امریکا د سهار 6:00 د افغانستان د ماسپښین له 3:30 سره برابري شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په زیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د خبر لمخي د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند حمدالله فطرت د امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درستې نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د ده په وینا د افغانستان په اړه رښتونې او مثبته پالیسي غوره کړي.
الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحدو ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکان د نومبر په 15 یعنی نن څخه رای اچونه پیلوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکی نه ټاکي، بلکې د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې چې ما جوړ کړی دی، دا واضح شوی چې الیکټرل کالج څنګه کار کوي. د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ترامپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشته ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادیو په برابر الیکتوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 10 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 18 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیې باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نوماند ته رایه ورکړي چې د دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الیکټورانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ترامپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 270 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ترامپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د پلازمینې تهران د مخنیوي د پولیسو مشر اعلان کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسم پور پرون د اسنا اژانس ته ویلي دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر له مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا ګټه وانخلي. دا حکم هغو کډوالو پورې اړوند دی چې قانوني اسناد نه لري او د ایرانیانو لخوا غیر قانوني ادبا په نوم یادیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په ځینو ښارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ، توکو او د کورونو د کرایې په اخیستو کې د محدودیتونو سربیره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن می پورز د اقرب په 14 مده اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو ښاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا څخه ګټه اخلي چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس الله چې په تهران کې دی لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پنځه ورځې کېږي چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کېږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کېږي او هغه کسان چې کور یې په کرایه نیولې وو له کورونو څخه ایستل شوي دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورت جوړ کړ او بیا راغلو. پاسپورت او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي.
خبرونو ور اخوا
په نورستان کې د خوانځیو زده کوونکو د سرپناو نور اسانتیاو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د باد باران یخنی او ګرمۍ په مال تر ډیره درسونه همداسي په آزاد فضا کې وي او همدا عامل دی چې په درسونو کې کمزوري او لیسو فارغ شوي کسان د خپل خوخي پانځیو ته نه بریالي کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې زده کوونکو شکایت کوي چې د خوانځیو د ودانۍ او سرپنا نشتونی د درسونو بهیر ګډوډ کړي. د دوی په وینا د شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو زده کړې کوي چې په باد باران ګرمۍ او یخنۍ کې ترې درسونه پاتې وي. د شپږم ټولګي دوه تنو زده کوونکو کریم الله او محمد انس ازادي راډیو ته وویل
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، ډیر مشکلاتو سره مخ.
مکتب تعمیر نشته، مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو. باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامع درسونه ګډوډېږي.
زده کوونکي وای په ولایت کې د تعلیمي برخې لپاره د اسانتیا و نشتون د دې سبب شوی چې له 12 ټولګیو فارغ شوي کسان په کانکور کې یا پاتې کیږي او یا هم د خپل خوخي پونځیو ته نه بریالي کیږي. د دغه زده کوونکو مشران هم وایي ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او همدا وجه ده چې د اولادونو زده کړې د خند او ځند سره مخ دي. د دوی په وینا په تیر 40 کلن جمهوریت کې د ګڼو چارواکو او د مرستندوی دفترونو دروازې ټکولي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې او که کوم کارونه شوي هغه هم غیر معیاري دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی امان الله ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمه کاره مکاتبو باندې کار پیل کړي.
نورستاني زده کوونکي ښوونځیو ته د معیاري ودانیو جوړول غواړي څو دوی خپلو درسونو ته په سمه توګه دوام ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکی کامران
مونږ د امارت اسلامي مسلینو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
هڅه مو وکړه چې د نورستان پوهنې ریاست چارواکو سره د زده کوونکو ستونزې او غوښتنې شریکې کړو خو د راپور خپرېدو پورې خبرو او ځواب ورکولو ته حاضر نه شول. خو له دې وړاندې څو ځله ازادي راډیو ته منلي چې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري او دوی کوښښ کوي چې ورته بودیجه پیدا او دغه ستونزه هواره کړي. د یادونې ده چې نورستان شاوخوا 250 ښوونځي لري چې د جمهوریت پر مهال پکې له 500 زیاتو نجونو او هلکانو زده کړې کولی، خو د طالبان لخوا لشپږم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو لګیدلو بندیزونو د غشمیر راکم کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ کروندګر وایي سکالی د شولو فصلونه ښه نتیجه ورکړي او پیداوار ډیر شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ کروندګر وایي چې د تیر په پرتله سکال شولو ښه حاصل ورکړي او د دوی د کورنیو اړتیاوې باندې څناڅه پوره کیدلی شي. دوی زیاتوی د غنمو له حاصلاتو وروسته لوبیا، ممپلی، سویابین، مې او نور حبوبات کری، خو ځمکه د شولو د کار لپاره خې برابرې دي او حاصلات هم خې وي. د سمکنۍ ولسوالۍ یو کروندګر علي خیل مشال راډیو ته وویل
شولې مکړې وې خې صحیح برابرې دي، لوبیا مکړې وې صحیح وا، نو اوس په منکار دي سوبره د خپل مکړې نور به هغه مونږ دي کړي او مونږ هم کړلې شولې نور ملونیږي چې درې سو مونږ ورځې وکړي د بنیم سو مونږ وکړي.
د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې په دې سیمه کې د کرنې د برخې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي تر څو له یوې خوا کروندګر د پام وړ کرنیز پیداوار لاسته راوړي او تر څنګ د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شي. په سمکنۍ ولسوالۍ کې یو بل کروندګر حاجي سایل خان ویل
موږ سره که داسې وي چې دولت موږ سره کومې مسې یا کومه داسې وي چې موږ سره کومک وکړي دغه کې دومره به نور تازه حاصلات زپاه شي، ځکه به زپاه شي چې اغار شي به مکمل وي که نه اوس چینې چې ښه مصرف وکړي هغومره به پاصل دانه ته زپاه کړي که داسې وي چې مصرف ونه کړي چټي به وشوي روړ وي هغه د کون غریب چې وي هغه به پوړنې غریب ته نه شي.
په لویه پکتیا کې خلک په ورځني ژوند کې د غنمو له ډوډۍ او وطني وریژو ډېره ګټه اخلي. کروندګر وایي سږکال د سمکنیو په هغو سیمو کې هم د شولو حاصلات ښه و چې پخوا پکې اصلا شولو نتیجه نه لرله. د سمکنۍ اوسیدونکی سید آقا خان وایي
سږکالو به ډېره ده، شولې هر ځای کې ښه پریمانې شوې دي، کور ته ډنډې پلاوه شوې، مخکې ډنډې پلا نه دي شوې، د پټې میدان خولې پلا ده، لوړې پلا، نو سږکال دلته سلات ډېر ښه دي. مخکې مې دا جوار مون بکړی یا کورخې مرخې خاد مې هغه نه کړه، لکه دا شوله چې کوم هغه کې او دا غډیره کی حاصل.
بلوری ته د پکتیا ځای چارواکی وای دوی هڅه کړي تر څو د شولو په ګډون کاروندګرو ته داسې مناسب کرنیز بدلون وړاندې کړي چې هر کورنۍ او ټولنې ته په ګټه تمامېږي. د کرنې رئیس سید امین هاشمی وویل
تیر کلونو کې تقریبا سمګ سروې کړي، تیر کال 1500 هکتار مځکه تقریبا خلکو هغه شولې کړلې وي، خو د سږ کال لپاره زیاتوالی پکې راغلی، تقریبا 3 تر 3.5 زر هکتار مځکه خلکو شولې کړلې دي چې حاصلات هم په نسبت سره تیرو کلونو ته ډېر ډیر حاصلات ورکړي.
یاد دیوی شولې په نسبتا تودو سیمو کې کوم ځای چې زمکې ډېرې اوبه ولري کرل کیږي، چې د خوست او پکتیا په تودو سیمو کې هم د شولو کار له پخوانه دود دی. خود شولو ډیره برخه بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي چې د هغو سیمو نری یا پلوی وریجی د خپل ښې ذائقې له امله د سیمې د هیوادونو په کچه مشهورې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده د ایران خپل پاکستان کړی ده، د ارش په فصلګونو افغانان هاوړي ما خپل 14 کاله په ایران کې تیر کړی دي، کدی وغواړي چې څوک دې نور زی دې ته یو سړی هم نشي ورتللی، نه ایران ته یعنی سړی خو څه نیو مچم نشي وراوشتلی. دې په خبر دی که افغانان د ایران پرېږ دی راواړي دا په ایران به خپل پلچ شي. د زموږ خپل د مشرانو څخه غوښتنه ده چې دا افغانان راوګرځي، افغانان راوغواړي، افغانان راشي په ایران به خپل پلچ شي، افغانان ته بازارې کې چې راسي. دا پیښه چې سوې ده دا ایران کستان کړې ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دې 200-300 کسه نور ځي.
سلامونه نه کېلې نو مې نه زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې سره خطا سوتو پیغام ورډم زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا ځغ دې شو افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیس شهیدان کړی دي د دې بس فاس ته وسی دې پښتنه دې وسی بل ملي ماتا ملان کې دا هوڅ چغو کې نه دي چمړې سوي دي دوی پښتنه نه کوي د دې باید پښتنه وسی باید خپل دفترونو رخصت کې ملي ماتا ملان کې تاسو تر څو د افغانانو سر داسې ظلم کیږي وژل کیږي به خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړې وژل سي دا به خاص کیږي مفتز درې سوه افغانان شهیدان سول هیڅ بس خاص نه کیږي تر اوسه پورې طالبانو دا پښتنه هم نه ده کړی نه غبرګون شوی لري دا څنګه حکومت دی باید د دغو کسانو بس خاص وسي
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي موږ یې درته وایو
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول ازادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته کاچا کیږي
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 50 سلنه تریا کم شوې دي په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوې دي
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نوي برابره به شک چې ځوانان په نشو وخت کې ګو بیکاری د دې سبب هم کېږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي
د میوان په نوم یو معتاد وای چې د نشې مواد ورانیولو لپاره مزمکه خرڅ کړه
زه په خپل دغه سلور کال کې د یو غټ نوغ زما د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه وانه چې اولاد الله راکې الله پاک رحمانه راکړي په کار اوره دغه ډیر غټ نقصان
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خصو یې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ وایې اوس خو شکر دی فرید جوړ سر اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړئ خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی
ولی څه خبره ده
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو دیو اروپایی بنسټ چیرنې خی چی په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په گاونډوي هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوې دي د اروپایي ټولنې له نشې موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین خي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوی تایید کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او احتیاط د سارنې د مرکز تحلیلګر تیوډورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی، شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلی چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیرونو د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا یې د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2018 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره شوه ښیي چې دا هیوادونه د هیروینو 1 میلیون محتاجین لري. تر امریکا متحده ایالتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندویه اداره ده چې له 2018 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه
برابروي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکي د معتادینو د ډیروالي له امله په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا وڅخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکي وایي چې دوی د غلاو د ډیروالي له امله نسي کولای چې له کوره ووځي او له کوره د باندې د ځوند چارې سنبال کړي. د غور ځینې اوسیدونکي په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي په بې پروايي تورنوي او وای چې د دوی بے پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخواتی دیزی که خانه
عزیز را ات اکوی چه یو میشت مخ که معتادینو دو کور سامان اخلا کرد او تر حق وروس تاده او دو کورانه غری نشی کولی چه لکور اوزی او لخپلوانو احوال واخلی. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلاو څخه تنګ شوي دي.
د ګازو شرکلوی د باغ لاکوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغسې ستونزو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې معتادین راټول او درملنه یې وکړي. له دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبانو حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دي اعلان کړي، خو په تېر جمهوري نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي وو چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 70 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشئی موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروایي او ناپامۍ له امله معتادین ډېر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډېرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشئی موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد 2 ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل
موږ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات دې راته برابر سي، نشه پرېږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشئی موادو د خرڅولو، نشئی موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي. دا غلاوی که د خپلو کورنیو لپاره د روزي ګټل وي او کدا وی چې لدې لارې نشئی مواد رانیسي
تامین بکنند.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شو پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشئی موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر به ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تریاک را کړه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز د خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلروي ساته د سهار لښبغوس خبیا د ماخان تر شپو بجو پوری په لاندو سپونونس یویس او پنځویس مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی اته دیرش کلن میوند په ایران کې معتاد شو او له دولسو کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله یې د سر او ږیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې رېږدي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاد اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کړ. هلته چې مانکاري له پله سر کار ما ډېر کړو صاحب. هغه وخت چې موږ لاړو دوه زره تومن مزدوري وه، دوه زره تومن یې میاشت شپېته زره مخدره مواد والا مالته په کار کې. بس د سړي سره صرف شو، ورو ورو د سیرګټ شو، چرس شو، ورو ورو تاریاک شو. بس همداسې موږ ته اول ښه شی ښکاره کېده، پس د سوچې په مختلف شو، خلاص یم ته نو تشې لکه مرض غوندې شو. موږ بیا دلته پوډر ته هم شروع کړه صاحب، شیشه هم شروع کړه. د اخره کې د شو وخت راغی درې سوه څلور سوه ان تر پنځه سوه روپۍ پورې صرف زما عمل و. د همدې واجې ما لغما کې سزمکو هغه مې هم خارسا کړه. ودې چې غلام را دي چې الله نه شکر گزار اله سم نه دا شواله مشرو مې د خارج کړه. ان تر هغه پوری شاغي ول چې صبر خدا نه خاصه، خدا نه خاصه اولادونه خرص نه کې. تقریبا یو له کوشش در روانه مې مکه خرص کړو درې بیس وی جامه خرص نش په سال وی غره. نو مشکلاتونه خو رنگ خرابې دل، مثال کور کې کمتم بد اخلاقی کنه، زیاتره خلک یو شوبل هغه په ځای پرې سر په سر د غیاو شه. زه د کوم چې زه په خپل د سلور کال کې دا یو غټ نوغه زما دي د اولاد دغه نه خلاص کړم. چنه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه وانه شه اولاد الله راي کې الله الله پاک را باندې هغه کړه په زړه ولې دا ډیر غټ نقصان او نور هغه ته بار او هغه ټول منځ لاله نه په کور کې دا جګر خونی شر سوی مور په حاصل به رنگ تر قتل وې زو یا نه ده. اول خبر خیره وکړه وکړه ته دې پرې چې په ذات خدای نه ده پاګي دې په څه پلم کې ما ته په خوله را کوشش زه دا وکړم دا مې نه مزل نه کیږي شال کې وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه ادبار یعنی مشورتو شوتو واخو ځای پرې دنده شي کېږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خو د ماشوم هغه خو استان نه وي وجه چې شي ټول عمل علت معمول مې نه کوه خو په کور کې خوشحالي خو په خیسته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو 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 نه ده مشر لور مې سوال اسکاره نه ده بلې دولس کاله نه ده زوی مې اول اسکاره نه ده بلې زوی ماته کاله نه ده هم بشه لور مې ته نه ده مکتب کې ته ورته ویل شي وو چې دې پلار دا مواد استعمالوي پزل د خدای ما لور اول نمره وه په اول نمره کې کسې دونه ته ویل بیستان کې پوډري لور ما اول نمره شوه چې کله راله کور کې جړلې په جړا سره دا خبره وکړه نو مورې ماته یې ودلی ده هغه ته دا چې زړه یې مات شو د مکتب نه چې څنګه ماته دا خبره وشوه والله په بالله قسم ده دا خبره ما وارده
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو له میوند څخه ذهني تمرکز اخیستی او له اولاده یې اچولی دی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست که امیدواره مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده. د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دی ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دی. دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه ده ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګټېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شکل چه کله بیرون توی شوگر مشوم البته کمبود دیکسیژن سر مواجه کیگی او واقع به نتیجه که میری او سخت کیگی مجموع که مخدرات تو که چرس نیوله تر متامفیتامین یا شیشه پوره چه بد اغیزه داری کته که داغ استیمولان یا تحریک کون کی مواد مثلا که اگه که شیشه رازی اگه که نیکوتین رازی اگه که نور مواد رازی دا تحریک کون کی مواد چه دا عصب تنبیه کهی چون ایده شدت دنشه زیاد دا اوغا دیر موزر ماده ده نو دا دیر زر تاثیرات ام مور بانده که ام دماشون دی اوسیدو زید بانده چه اگه رحم دی مور دا اگه مایی امنیتیکی اگه او بودی چه اگه پکشوند که دا اگه بانده دیر نقص که خلا ماشون بانده مستقیم دور پسه هیروین دا هیروین هم چون درست اگه کیمیاوی ساختمان مغلق او پیچلی ده چه دیر با عصبی سیستم ام دی ماشون او دی مور اوڑا اغیزی که باید دی سخت جنن که گی ور پسه تاریاک دا پا تدریج سلام درست چکه تاریش نیکوتین دا مورفین دا خوب گلیگانی دی الکول دا میتادون فنتانیل پا تدریج هر یو دی ماشون دی بدمرغی سبب دی
آیا پوهی دلست؟
در ناوری دین کو د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخی تراوری چی دو پا دی برخی که بیا هم د پخوا پشانستاش لپاره او پزل پوری دراما لرو د درامی کی صدا چی ده چی د فرید مور او پلار پر دی موضوع بحث که بیچی فرید تا کزده ور وکلی پا دی وقتی د فرید مشرور بشیر هم کور تراجی د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي دا چې بشیر ولی وزړل اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
مریاله لالا دان ته ظالم باد ده نجده او چی صادر لانه وره او
مسنو فرین جان بخت موتور ده بل زیخو نشتا پا دی کندوالو که هم پر آرام نیو خو خیر زمونگی نجاو ده غمازه نی تیشا او بگورو چی چوکی گتی
یار مریاله لالا گل خبره ده وکڑا رازا چخپلا نیشه شروع کو داده پودر میم تیارو بگنی دی تا دستا ده پیچکاری بمبرا که چی اول زان تا لگ پودر پیچکاری کم چی بیخی خمار خماریم والا
ولی تخپلا ده پیچکاری بمبا نلاری
بلا بمبا سکو بابا دا یوا بمبا زما استاد دوانو بس دا
والکا چه دا پودر و پوده رانیسی یو بامبا هم رانیسا
یار باریا لیلالا توز دا پچکاری پر یو بامبا هم دوم را بخیلی که
بخیلی نکم پچکاری دی ترتا قربان شی زستا دا گتی خبر کوم ما ویل ناروغه کینگی سورا ورا
اوز خوشنو داک جانو شوی والا
خانده ما زرشتیه در توایم زخواست اینام پچل و ناروغه وقتایم تو ولی خپل جوان خراباوی
ولی با بجوان خرابیگی داله ما
گورا دا زرابم بدا دا یو کالکیگی چی ززان تاور باندی پیچ کاری کوم کتی استعمال کی نزمان ناروغی تا تان درسی
دا بیا چه مانا چه زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دووه چه نیدر کم خلاص
والکا بخینی والاگا کهوما زوام چه خدای مکا ناروغ نشی
فرید لالا دا هاسی خوش چطی خبری دی زدا یو کال کیگی چه کلا دیو او کلا لبل چانا پا مرا اخلا ما پودر زن تا پچکاری کم تمیوینی چینج بلام نیمواله
زانو چه زمان خبره نمانی داده بامبا وخلا
ده پلیت پلاره و خبره می درتا کولا
خواهی سنگ خبر دیراتا کولا؟
ما ویل اوز خوب فرید پشاب خانه که بستری دای تو ریزی ورست با لخیر سر روغ و جور کورتا راسی
پو نشم مطلب دیسه ده؟
مطلب می دادای که علک تا با واده و روکو سنگ دی خواه ده؟
خزی بیخی می خواه ده ما هم دغه چرت و حلیو
آغا دای بشیر زوی می مراغی
خوشو چی بشیر راغی لده سر با هم مشوره وکو
مرکی سلام علیکم
و علیکم زویا سلام سی
خیر بشه بابا سلام علیکم
و علیکم سلام راز زویا دل تا پدر تو شک کنه خا زویا فرید څنګه و
هو
ډاکټرانو څه ویل
ډاکټرانو ویل یو هفته وروسته کورته بوزی زتی
شکر خدایا چې زوی می جوړ سه
الهی شکر چې جوړ شو خسوې هم دا اوس د مور یو خبر یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورتوو کو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده ندهی نو
ولی دو واده ندهی
ولی سه خبره ده گلگونده زوانده اوز خوی دو پودر نشه هم پری خوده
بابا دو پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اختشوه چه هیچ علاج نلری
پا چه دول ناروغی اختشوه
خدایا فضلو که جر را تو وایا دا چه دول ناروغی ده
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز سخته شوی دی معاینات یې راښکاره کړل
څه شی ایډز
هو ایډز
ایډز چې بیا څه بلا ده
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډز اخته و فرید داغه پودری د پیچکاری بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډ سخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډ به یم ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای به اولادونه ورکړي
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوې دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري فرید خو مو له لاسه ووت د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تبا کړو
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پوښتنه مې وکړه ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته داسې لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نه شو بله زموږ د وطن نه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
پرزانا نرخی پلوری دانی سی سوداگر دخنڑو جنگلو خوڑ زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کی پوشتے غوڑا چشای غوڑے وایم دی دندا دے غوڑم بل دی دندا وطن تم دا گل دا